از باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم سالم محمد سالم اسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالم صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان سرور تاسو مننه او اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. او ریچی امنیتی ځواکونه د تیر شپې تر ناوخته د غیر مسؤولو بسلولو د قمندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وکړل. نن دوشنبه ده، د لیندی قوس 25 دسمبر میاشتې 14. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرون یې په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پیل کړه. په ننګرهار او خوست کې په پاکستاني کلدار د مالی راکړې ورکړې د بندیدو کمپاین پیل شوی دی. د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړ که امریکا پر ترکیې د روسیې د الوتکو ضد دسکا د رانیولو له کبله بندیزونه ولګوي، ترکیه به هم دوی ستراتیژیکې پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه کار اخلي وتړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرون یې په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پیل کړه. دا وروسته له هغې چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې سر له یک شنبې په دغو 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ پرون ازادي راډیو ته وویل د دوی کارکوونکي دغو ولایتونو ته رسیدلي. تر دې مخکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه شوې وه. د عبدالله عبدالله ټاکنیزې ډلې په تخار، سرپل، بدخشان، جوزجان، فاریاب، بغلان او پنجشیر کې د رایو د بیا شمیرنې د پروسې مخه نیولې وه. دوی ټینګار درلود چې د انتخاباتو کمیسیون دی لومړی د دوی په خبره شاوخوا 300,000 تقلبي رایې باطلې کړي. کمیسیون په وار وار له دوی غوښتي وو چې بیا شمیرنې ته اجازه ورکړي او بیا به د سمو او ناسمو رایو په اړه پریکړه کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې چې په راتلونکو 5 ورځو کې به د رایو د بیا شمیرنې په بشپړېدو سره د ټاکنو لومړنۍ پایله اعلان کړي. په ننګرهار کې په پاکستاني کلداره د مالی راکړې ورکړې د بندیدو کمپاین پیل شو. په دې ولایت کې تر ډېره ورځني کارونه په پاکستاني کلدارو ترسره کېدل. د افغان چارواکو په خبره د پاکستاني روپیو کارول نه یوازې د افغانیو ارزښت کموي، بلکې د افغانستان اقتصاد ته هم زیان رسوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د پاکستاني کلدارو د نه کارولو لپاره عملي اقدامات پیل شوي.
د عملی اقداماتو د پیل لومړی برخه دا و چې ننګرهار والی تیره ورځ امر وکړ چې هیڅ دولتي ادارې ته عام خلک او د ادارې کارکوونکي چې هغوی په جیبونو کې بهرني آثار په ځانګړي ډول پاکستاني کلداري وي نشي کولی چې تګ راتګ وکړي. هلته په ټولو ادارو کې همدغه چاره ترسره شوه. د پولیسوالیو کې هم ترسره کیږي.
د ننګرهار ترڅنګ په خوست کې هم د افغانیو د ترویج لپاره کمپاین پیل شوی دی. په دغو 2 ولایتونو کې د اسعارو د تبادلې مارکیټونو او صرفانو ته نوي افغاني بانک نوټونه ورکول شوي چې په مرسته یې په پاکستاني کلدارې راکړه ورکړه کمه سي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي افغان سناتور او د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی په امریکا کې په مالی درغلي محکوم شوی. سفارت تېره شپه په یو ټویټ کې ویلي چې اداري فساد سرحد نه پیژني. هر څوک چې هر ځای د ولس اعتماد ماتوي یا له قدرته ناوړه ګټه پورته کوي باید عدالت ورباندې تطبیق سي. یو اویا کلن نورستانی چې د فلبرایت پخوانی استاد دی د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لخوا یو کال مخکې د سناتور په حیث انتصاب شوی وو او له هغه مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هم پاتې شوی. د امریکا عدلي وزارت تیره چهارشنبه ویلي چې نورستانی د کالیفورنیا په یوه محکمه کې اعتراف وکړ چې ده د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې ته د اضافي امنیتي عوایدو ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکړی و. د دې پروسې له لارې د مالي مرستو ترلاسه کوونکي باید د خپلو هغو بهرنیو سفرونو په اړه چې 3 میاشتې زیات وي د امریکا حکومت ته راپور ورکړي. د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې مالی مرسته هغو کسانو ته ورکول کیږي چې یا د سن له مخې زاړه وي یا هم معلولیت ولري. د امریکا عدلي وزارت ویلي چې نورستانی د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې ته د خپل بهرني سفر او په بهر کې د استوګنې په اړه درواغ ویلي. له دوی څه باندې 8,000 امریکایي ډالر ترلاسه کړي او د کالیفورنیا ایالت د روغتیایي چارو او اړوندو خدماتو برخې ته څه باندې 83,000 ډالره تاوان رسېدلی دی. نورستانی د دغو جرمونو په خاطر د لاس کالبند او 2,500,000 جریمې سره مخامخ دی. په هرات کې تیر شپه ناوخته درې پولیس د نامعلومو وسلولو لخوا وژل سوي دي. د امنیه قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغو پولیسو د لسمې حوزې په شاوخوا کې ګزمه کوله چې پر موټر سایکل سپرو نامعلومو وسلولو ورباندې ډزې وکړې. پولیسو په ځوابي ډزو کې دوه برید کوونکي هم وژلي. بلخو د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته ویل چې له دې پیښې د دوی روغتون ته 15 ټپیان ورورل سوي چې څلور تنه ملکیان او یو پولیس دي. دبل خبر لمخې تیر مشم د هرات په یو کافي شاپ کې 14 درې پولیس او دوه ملکیان ټپیان کړل. د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړ ک امریکا پر ترکیې د روسیې د الوتکو ضد د اسکا درانیولو له کبله بندیزونه ولګوي. ترکیه به هم دوی ستراتیژیکي پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه کار اخلي وتړي. رجب طیب اردوغان دا خبرداری پرون په هغه مرکه کې ورکړی چې له خبر ټلویزیون څخه خبره سوه او د انقرې او واشنگتن ترمنځ د خرابو اړیکو تازه نشه ګڼل کیږي. ولسمشر اردوغان په دې مرکه کې ویلي کارتیاوه موږ کولی سو انجرلیک او کوریجیک پوځي اډې وتړو. په انجرلیک پوځي اډه کې له لسیزو راهیسې د امریکایي او ناټو ځواکونو ستراتیژیک تاسیسات سته. په بله پوځي اډه کوریجیک کې د ناټو عمده رادار ځای پر ځای دی. دا معلومه نه ده چې د اردوغان د خبرداري څومره جدي دی او څومره د واقعي اراده په ډاګه کوي. د ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې په ترکیه کې د 2014 میلادي کال د کودتا تر هڅې وروسته ترنګلې سوي دي. اردوغان د کودتا په هغه هڅه کې ترک سوداګر فتح الله ګولن دخیل ګڼلې چې دا مهال په امریکا کې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي. د اړیکو وروسته له هغې لا خراب سوي چې اردوغان وویل دی به له روسیې د میزایلو S-400 ډوله پرمختللی دفاعي سیستم رانیسي. خو امریکا ویلي چې دغه سیستم د امریکا سخت F-35 ډوله جټ الوتکو ته خطر پېښوي. د روسیې د جمهوري ریاست ویان د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لرلید کم اهمیت وګڼه. دا په اصل کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره اونۍ په واشنگتن کې له امریکایي چارواکو سره وکتل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا خبرې پرون د لاوروف تر سفر 15 ورځې وروسته له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په واشنگتن کې له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره خبرې وکړې او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې هم وکتل. سپینې ماڼۍ او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې ټرمپ او پامپیو لاوروف ته د امریکا پر روانو ولسمشري انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکړ. د امریکا استخباراتو دا نتیجه اخیستې چې روسیې د امریکا د 2014 میلادي کال په ولسمشري ټاکنو کې هم مداخله کړې وه. لاوروف وروسته د پامپیو د خبرو برخلاف ویلي چې په لیدونو کتنو کې د انتخاباتو مسله نه ده یاده سوې. د مصر ولسمشر وایي په گاوند لیبیا کې د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن حکومت د ملیشو لخوا یرغمل سوی دی. عبدالفتاح السیسی پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې د وی ټلویزیونی وینا پر مهال وویل ولې د لیبیا حکومت خپلواکي او آزاده اراده نه لري ځکه د په خبره ترابلس د ملیشو او ترورستانو لخوا يرغمل سوی دی. د زیاته کړه چې د لیبیا اوسنۍ کړکیچ مستقیما پر مصر تاثیر کوي. د السیسی له دغو خبرو درې ورځې مخکې د لیبیا د ملي پاوز په نوم د وی وسلول ډلې مشر خلیفه هفتر د ترابلس پر لوري د پرمختګ لپاره د نوې او قاطع جګړې اعلان وکړ. هفتر د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره اته میاشتې مخکې هم د عملیاتو امر کړی و. خو هغو وسلولو ملیشو چې د ترابلس له حکومت سره یو لاس دي د هفتر د حملو په مخنیوي کې مرسته کړې ده. په لیبیا کې له 2011 میلادي کال راهیسې چې د دغه هیواد د کلونو دیکتاتور معمر القذافي ووژل سو سیاسي ګډوډي روانه ده. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د دویم شپې لپاره هم مظاهرچیانو له پولیسو سره شخړه وکړه. په دغه هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو له کبله سیاسي بحران ژور سوی دی. پرون په زرګونو مظاهرچیانو یو ورځ وروسته له هغې لاریون وکړ چې بلوازد پولیسو مظاهرچیان په شدت وځپل. دوی میاشتې مخکې د حکومت ضد مظاهرو له پیل راهیسې دا تر ټولو سخت تاوتریخوالی ګڼل سوی دی. دا مظاهرې د دې سبب سوې چې صدر اعظم سعد حریری د اکتوبر میاشتې پر 9 استعفا وکړي. مظاهرچیان د سیاسي سیستم بدلون غواړي چې دوی په وینا ظرفیت نه لري او اداري فساد پکې شته. دوی د داسې حکومت د تشکیل غوښتنه لري چې ټیکنوکراتان یې په سر کې وي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په بلخ کې د جنبش ګوند پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات د شپې تر ناوخته روان وو. د ولایت اوسیدونکو وایي
ډیر شدت جنگ وو تلوي کالو کې د جنگ فکر وکمنګ نه ولیدل دا یاد دولت مرمۍ و یاد د قیصاری مرمۍ و هر چا چې و د موږ کورو د موږ هم سایګان ته تلفات ورسوله
د کندز تخار پر لار لونکي مسافر وایي چې د غلار په دیورستوي کې نام نستوي
کته کني پختنه وکوله د تلک پیژندې چې هم د غیصرک په غاړه کې څلور مرمۍ وشته جای په جای مړک
د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د هند په شمال کې د تاوتریخجنو مظاهرو پر مهال شپږ کسان وژل سوي دي دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام د خبرونې د سر موضوع راخلو افغان امنیتي ځواکونو تر بیګا ناوخته د جنبش ګوند د پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وکړل د بلخ امنیه قومندان ازادي رادیو ته ویلي چې قیصری لنډ نیول سوی خو پوځیان عملیاتو ته دوام ورکوي قیصری چې ځان بیګنا بللی وایي چې دولتي عسکرو یې پر کور بریدونه کړی دي سپیولا ستانکزی او نور جزئیات
په مزار شریف ښار کې د نظام الدین قیصری د نیولو لپاره د هغه کور د افغان پوځیانو لخوا تر بیګا ناوخته هم محاصره او عملیات پرې روان وو د بلخ امنیه قومندان اجمل فایز بیګا د افغانستان په وخت شاوخوا 12 بجې ازادي راډیو ته وویل چې د قیصری د نیولو لپاره عملیات روان دي خو تر اوسه نه دی نیول شوی متاسفانه تر اوسه نه دی نیول شوی زموږ عملیات روان دي اوس تصفیه کاری روانه ده د قیصری کور او شاوخوا تلاشي کوو جنگ اوس درېدلې یوازې دوه پولیس مساتې ټپیان شوې د دښمن بیا اته کسان وژل شوې دي د فایز په خبره قیصری په بلخ کې شاوخوا یو نیم سل ناقانونه وسلوال لري او د خلکو کورونه لوټي او زورواکي چلوي په مزار شریف کې د قیصری زینو گاونډیانو له هغې ډلې صفات الله رحیمی او کرام شاه افغان رسنوی ته ویلي چې افغان پوځیانو او د قیصری وسلوالو سخت جګړه کړې او دوی ډیر اندېښمن کړي
ډیر شدت جنگ وو تلوي کال کې د سې جنگ فکر وکمنګ نه ولیدل تا یاد د دولت مرمۍ و یاد د قیصری مرمۍ و هر چا چې و د زمنګ کورو د زمنګ هم سایګان ته تلفات ورسول خل ډیر زوري دي لیدي خو د سې جنگ کې د لکه د سې فکر وکړه چې خطي اول کې دایښ سره جنگ دی
ساعت 11 شب جنگ شروع وو تو خودي حالی که امروز شما صحبت میکنون تا همین حال ایرامه داره
د قیصری د نیولو پر سر د اوسنۍ لانجې د حل لپاره جنرال دوستم خپل استازه بابر فرهمند بلخ ته لیږلې و خو ویل کیږي چې له قیصری سره خبرو نتیجه نه دا ورکړې قیصری چې د جنرال عبدالرشید دوستم په خوانی ملیشه قومندان وو د 1990 کال په سرطان میاشت کې د افغانستان امنیتي ځواکونه ونیو او شاوخوا شپږ میاشتې په کابل کې د ملي امنیت لخوا ساتل کېده حکومت دا په دې تور نیولې و چې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي او د خپلو ناقانونه وسلوالو په مټ زورواکي چلوي قیصری سره کال تر انتخاباتي منډو ترډو مخکې خوشې شو او خپل کسانو سره یو ځای بلخ تستون شو له هغه ځای خپل پخوانی رهبر جنرال دوستم سره مخالفت وکړ چې ولی د ملاتړ نه دی کړی نظام الدین قیصری چې ځان بیګنا بولی بیګا یک شنبه نا وخت ازادي راډیو ته ویل د خپل کورنۍ او لزګونه کسانو سره په یو بل کور کې ځای پر ځای شوی زما یو کور یونیو او اوس په خپل بل کور کې عمل پیند سل وخت کسانو سره می دوی وایي چې قیصری یا نیسو یا ایوشنو زوایم چې نه مینی ولا او نه می وژل شي که څوک مجرم هم وي باید یو تماس ونیسي چې دا جرم دی کړه د تماس پرته یو دم بریدونه پیل شول اته کسان می ټپیان او درې نور وژل شوی تیاری اته بمونه واچول پام دی بمباریو کې می کسان وژل شو قیصری د ولسمشری ټاکنو د کمپاینونو پر مهال رحمت الله نبیل ملاتړ اعلان کړی و د ملي امنیت پخوانی رئیس او د ولسمشری ټاکنو کاندید رحمت الله نبیل د قیصری په ننګه په حکومت په خاصه توګه ولسمشر اشرف غنی نیوکه کړی چې ولې د قیصری د نیولو لپاره د هغه په کور بمبار کړی او له زور یې کار اخیسته د کورونی چار وزارت د همدې قوس لیندې میاشتې په لومړیو کې د قیصری د دوسیې د بیا پرانستلو اعلان کړی و او دا د له دوو ورځو مخکې د نیولو هڅې پیل کړې
ومردل چې پرون تر ناوخته په بلخ ولایت کې د جنبش ګوند د پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وسول حکومت ویلي و چې دغه عملیات لپاره به له کابل څخه د پولیسو یو ځانګړی قطعه ورزي په خپل قیصری په خپلو خبرو کې ویلي چې بیګنا دی مجیب حبیبزی په مزار شریف کې دا موضوع تعقیب کړی د ټلیفون په مستقیم تماس کرا سره دی حبیبزی صاحب سهار په خیر تازه جزئیات څه دي آیا قیصری نیول سوی که اوس هم د هغه د نیولو لپاره عملیات روان دي
سلامونه سړی چې تاسو ته د زړه راډیو ټول اوریدونکو ته څنګه چې تاسو ته یادونه درلوده دغه عملیات تیره شپه ل کابوی څوار لاته جګړې ورسته د کابل څخه د راغلو خاص سوپن لقا په اته بجې پښول چې تر تمه دوام لري. څو شې وړاندې ما د وخت پولیسو لویان د شادي سره خبرې درلودې. دی ویل چې تر تمه د قیصری یو کور یو امنیتی قرارګاه او د هغه کې یو ډېر لوی باغ وو چې د اورو فابریکه هم وه. هغه دوی تلاشي او تصفیه کړې دي چې پکې تر دمه اوه جسدونه موندل شوي دي او د دې د پیدا کولو او د دې د نیولو لپاره هڅې دوام لري. او د هغه د استوګنې سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا چې ګډ امنیتي ځواکونه ملي پولیس ملي اردو ملي امنیت ځواکونه دي او د کابل راغلي خاص قطعي مشري کوي کلابنده شوی ده او دوی هڅه کوي چې قیصری ونیسي خو تر دمه قیصری نه دی نیول شوی. تیر شپه ما د قیصری سره خبرې درلودې. د وویل امنیتي ځواکونو چې پرته له دې چې د کوم چل براوړي او یا د نو غواړي چې حاضر شي دوی پر عمله کړي ده او تر هغه به د مقاومت کوي چې د مسله یا د سوله ییزې لارې حل شي یا هم دوی
بلې ابیزای صاحب زیاتې پوښتنې ولړیږي. اول خو د غمړې چې پیدا سوي د کسان څوک دي؟
دا پولیس وایي چې هغه قانون او سوال دي چې قیصری لزان سره ګرځول. قیصری سره چې مو خبرې درلودې د وایل د ما یوازې درې کسان وژل شوي دي. ګواکې دا کسان احتمال لري سکه سیمه ډېره لویه سیمه وه او څنګه چې وایي کی پولیس وایي دا کاوه چې د اورو فابریکه وه ممکن د دغه فابریکې کارکونکي هم وي او یا د سیوی چې قیصری کسان وژل شوي او دای په کوي. خو په مجموعي ډول چې موږ امر را ټول کړی له پولیس او له قیصری څخه تر دمه په دغه پیښه کې لاس کسان وژل شوي دي او له نه کسان څخه ډیر ټپیان شوي چې پنځه تنه د قیصری کسان دي او دوه تنه نور هم ټپیان البته د ملي پولیسو دي.
بله حبیب زای صاحب، لانجه لڅ را پیل سوي ده. په خپل قیصری تاسو ویل چې د دې ستونزې د حل لپاره د سوله ایزو خبرو غوښتنه کړې ده. ولی اوس د دې نیولو لپاره اقدام کیږي؟ اصلي ستونزه څه ده؟
کوم تور چې پولیس په یو ځای کې چې تیر ورځ خبره کړه او هغه کې وایي چې محکمه حکم کړی چې باید قیصری ونیول شي، په داسې تورونه لګیدل دي چې په بلخ ولایت کې لا سلو ډیر نقلونه او سوال لري چې دغه نقلونه او سوال په غلاو کې، په انسان دورونو کې، په باج اخیستنه کې او همدارنګه د ځمکو په خصب کې لاس لري. دغه عمده تورونه دي چې پرده پوره شوي دي او په دغه اساس محکمه حکم کړی چې دا باید جلب او ونیول شي او بیا مرکز کابل ته واستول شي.
بلې، د بلخ چارواکو امنیتي چارواکو پرون ویلي وي چې قیصری په خپل کور کې دی او دوی کور ماتره کړي، پر کور باندې عملیات سوي دي او چاپه اچول سوي ده. نو دوی بیا څنګه د دغه کور څخه تښتي او یو نامعلوم ځای ته ځان رسوي؟
قیصری سره تیر ورځ چې خبرې درلودې دوی ویل چې کورونه یې څنګه پر څنګه دي او دا سیمه چې دای وسیږي د مزار شریف پنځمه ناحیه اسیابات سیمه او د ډیری ګڼه ګوڼه سیمه ده. نو دا وایي چې اوس هم د همدلته دی خو په بل کور کې څنګ پر څنګ کورونه دي. په دغه کور کې د خپل ماشومان او ښځې او تقریبا ډیر شتنه میلمانه چې ورته راغلي وو د دې د لیدو لپاره د هغو سره او ځینې ځواکونه ورسره دي چې د ویل چې په شرایط ډول مسله حل نشي، دولت نه نیولای شي او نه هم وژلای شي.
د دې پلویانو لکه چې لاریونه هم کړی دی، هغه څه وایي څه غوښتنه لري؟
اوس په ټوله کمو کسانو تقریبا پرون سلګونو کسان د ماسیر سیمه ته راغلي وو. د ولسمشر محمد اشرف غنی او په برخه د نتیز وکونو پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې دا چې باید دغه ماسره ودرول شي او مسله د سوله ییزې لارې څخه حل شي. له کابل څخه هم د بابر فرهمند په مشرۍ یو هیئت راغلی و چې د بلخ والي د دوستانه شاهین قلوبي له مشر او دلته د بلخ مرستیال والي سره یې ولیدل چې هغه د جنبش حزب غړی دی. هڅه دا وه چې دغه مسله دوی د سوله ییزې لارې څخه حل کړي خو بیا نظامي قصیر باید ځان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. خو څنګه چې معلومېده دی حاضر نه دی چې ځان تسلیم کړي او په همدې اساس بیا دا خبره به نتیجې پای ته ورسېدلې او پولیس اقدام وکړ چې دای باید لا نظامی لاره ونیول شي.
قیصری د افغانستان په شمال کې له وتلو سیاستوالو سره یا په مخالفت کې دی یا یې هم ملاتړ کوي. دغو سیاستوالو د هیواد په شمال کې د دې موضوع په اړه کومه تبصره کړې ده؟ دوی څه ویلي دي؟
تیره ورځ قیصری چې موږ خبرې درلودې د تورونه پورې کړ چې په اول ځل مخکې له دې چې پولیس د په کور حمله وکړي عطا محمد نور باندې بلخ پخوانی والی ته منسوب کسانو د پر کور یرقل کړی وو او د تیسره تقریبا دوه ساعته او سوال نشته درلودله چې په دې تړاو بیا د عطا محمد نور مطبوعاتي دفتر هم ته د مسندې ویلي یوازې د جنبش ګوند ویان بشیر احمد تاین چې پرون په یو فیسبوک کې پیغام کې وویل چې دغه حزب چمتو دی چې څو د منفیتوب له طریقه دغه مسله په سوله ییز ډول رد کړي. دا مسله بیا ما د بلخ د امنیت عامر له عبدالرزاق قادری سره شریکه کړه. رضا قادری وویل چې دغه هڅه بې ګټې دي او قیصری نه غواړي چې دا مسله له سوله ییز لارې حل شي او یوازینۍ لاره نظامی اقدام دی. موږ ضرب الاجل ورته تعین کړی که دغه ضرب الاجل پر اساس دی خپل ځان تسلیم نه کړي چې وروسته به پوځي عملیات پیل شي چې هغه د ځانګړو پولیسو لخوا 13 پاتو بجو پیل او تر دمه دوام لري.
ډېر مننه. په بلخ کې د ازادي رادیو خبریال و مردل چې په دې ولایت کې د جنبش ګوند پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات چې پرون نه وخته پیل سوي لا هم دوام لري. امنیتي ځواکونه نه دي تمویلدي چې قیصری ونیسي. په خپل قیصری بیا ویلي دي چې دای بې ګناه دی او د دې لنجې د حل لپاره د سولې مذاکرو غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
هغه کسان چې د کندز تخار پر لار تګ را تک کوي د دې لارې په اوږدو کې د امنیتي ګوښونو له زیاتېدو شکایت لري. دوی د کندز امنیتي چارواکي د دې ولایت د لویو لارو د امنیت په تامینولو کې په پاتې راتلو تورنوي. اجمل آریان او نور تفصیل.
مسافران د کندز تخار لوی لار د مرګ واټ بولی. عبدالصبر د کندز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکی وایي چې د کندز تخار پر لوی لار هر ورځ څو ځایه وسلوال طالبان موټرونه تلاشي کوي. نوموړي د خپل د سترګو لیدلی حال ازادۍ راډیو ته داسې بیان کړ.
په یو موټر کې سوزکی کې ناستو تللو کلي خوا دغه یا کچوبی صدقه جار گزر نه لګ دی خوا د اندرابیانو څنګه هندغلته ماجیګر سبې چیک پاینی دغلته د سوزکی نه رشکه له الکو نه پیغام څه چیکاراو کته کې نه پختنه وکوله تل دس لک پیژندې چې هم دغه سرک په غاړه کې څلور مرمۍ وشت جاي په جاي مړک
لڅ باندې دواونو رئیس د کندز تخار د لارې پوګدو کې او شمیر امنیتي پوسټو د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړي او لکبلې د دغه لارې امنیتي وضعیت خراب شوی. د تخار ولایت یو تن وسیدونکي سیف الله په دې اړه وایي
د کندز تخار په لوی لارو کې وسلوال طالبان راوتی دي. د غلار ټوله دوی په ولکه کې ده. موږ ځینې دوستان تخار نه راتلل کندز ته وسد خان آباد په لار په غرو کې په کلو منځ کې راغلو نو هیڅوک په دغه لار باندې ته د پیټیرو دوه ونی را په دې خواته راتګ نشو کولای چې لوی ستونزه راولاړی کړی دي.
په ورته مرحل کې د کندز دی ولایتي شورا مرسیال صفی الله امیری هم وایي چې د کندز تخار لوی لار په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده او هر ورځ دغه لارې په اوږدو کې موټرونه تلاشي کوي.
کریمنګ مسافرین له کندز نه تعالی آباد هم زیاده په ډېر نگرانی او په ډېر تشویش کې دي. تهدیدونه زیات شوي دي. موږ بیا هم یو وختنه لرو له محلي حکومت نه چې د طالبانو د وخت د غخمت کوونکی جواب ورکړي چې څو د موږ ملت د موږ ولس وکولای شي چې په آرام په سادګۍ باندې خپل ژوند تیر کړي.
له دې سره سم د کندز امنیتي چارواکي هم د کندز سخر د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي ستونزې مني او وایي چې ډېر ژر د دغه لارې د امنیت تامینولو په خاطر پوځي عملیات پیلوي. د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالرشید بشیر په دې اړه وویل
مسیر ورسولی خان آباد دقیقا یک مقدار مشکلات وجود داشته.
دقیقا د کندز تخار په لوی لار یو اندازه مشکلات موجود دي او موږ د شته ننګونو د لرې کولو په خاطر یو سلسله پلانونه تر لاس لاندې لرو او په پلي کولو سره به د خلکو شته ستونزې هوارې شي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر مسافران او موټر چلوونکو د کندز تخار او د کندز بغلان پر لویو لارو د وسلوالو طالبانو له فعاله حضور او امنیتي ګواښونو شکایتونه کړي وو او دغه راز د کندز امنیتی ارګانونو غوښتنه کړې وه چې د دغې لارې د امنیت تامینولو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي، خو دوی وایي چې تر اوسه پورې د دې ولایت د لویو لارو د امنیت تامینولو په اړه د کندز امنیتي چارواکو کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د نړۍ زیاتو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر پر کمیدو لیکنې او تبصرې خپرې کړي دي. راپورونه وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې له افغانستانه 4000 امریکایي پوځیان وباسي. واشنگټن اگزامینر خبرونه په دې تړاو لیکلي چې دا د ولسمشر ټرمپ د هغې ژمنې برخه ده چې د سیمې په شخړه کې د امریکا د ښکېلتیا د ختمېدو په اړه یې د دوبي پر مهال کړې وه. خبرونه په مطلب کې زیاتوي چې دریو برحاله او پخوانیو امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر ټرمپ په پام کې لري د ځواکونو د ژر وتلو اعلان وکړي او له دې سره به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر ډیره حده کم سي. دا مهال په افغانستان کې د دغو امریکایي پوځیانو شمیر د 1200 او 1300 ترمنځ ګڼل کیږي. د خبرونې په لیکنه د اعلان به پر روانو څو ورځو کې په داسل کې وسی چې امریکا په قطر کې د سولې خبرې له طالبانو سره بیرته پیل کړي دي. په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې هغه خبرې چې پیل سوې وې تیره پنج شنبه بیرته پکې ځنډ راوستل سو. دا ځنډ پر باګرام پوځي اډه د تیرې چهار شنبه تر حمله وروسته راوستل سو. واشنگټن اگزامینر د ولسمشر ټرمپ هغه ټویټ ته هم اشاره کړې چې په اگست میاشت کې پکې ویلي وو په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته راکم سي. د لیکنې په حواله ولسمشر ټرمپ په دوامداره توګه په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کړی او ژمنه یې کړې ده چې دغه جګړه به چې څه باندې 8 کلونه ورباندې اوړي ختموي. د کاناډا آنلاین خپرونې ډیجیټل ژورنال په دې عنوان لیکنه خپره کړې. د پخواني شوروي اتحاد ماینونه او بمونه له لسیزو په افغانستان کې خلک وژني. پخواني شوروي اتحاد 4 لسیزې مخکې پر افغانستان یرغل وکړ او د وټولې 3 لسیزې پوره سیوې دي، خو په دې هیواد کې بیا هم هماغه د لسیزو مخکې د جګړې میراث خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه په افغانستان کې مرستندوی ادارې له 1999 میلادي کال راهیسې د ماینونو او نورو ناچاوده وسایلو د پاکولو او شنډولو کارونه پر مخ بیایي. په لیکنې کې د دولتي ارقامو په حواله ویل سوي چې تیر کال ماینونو او نورو ناچاوده وسایلو په افغانستان کې 1391 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې چې تر نیمایي زیات قربانیان یې ماشومان دي. د ماین پاکۍ MDC مؤسسې تیر کال ویلي وو چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت او د کورنیو جګړو پاتې سوي ماینونه او نور ناچاوده وسایل هر میاشت په افغانستان کې تر 180 زیات کسان وژني چې د ورځې په اوسط ډول 6 کسان کیږي. ویل سوي چې لا هم د افغانستان شاوخوا پر 40% خاوره ماینونه او ناچاوده وسایل سته. د هند په شمال ختیځ کې د تاوتریخجنو مظاهرو په دوام 6 کسان وژل سوي دي. د دوی ترمنځ 4 تنه د پولیسو لخوا ویشتل سوي. مظاهرچانو 2 موټر بسونه او موټر سایکلونه سوځولي او ویلي دي چې خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. په هند کې هغه قانون سخت مظاهرې پارولي چې له مخې په دغه هیواد کې میشتو غیر مسلمانو کډوالو ته تابعیت ورکول کیږي. سفی الله ستانگزی په دې اړه راپور برابر کړی.
شپږمه ورځ ده چې د هند ځینې برخې نارامې دي. خلک په تیره بیا په شمال ختیځ آسام ایالت کې راپاڅېدلي او د هغه قانون د بیرته ړنګېدو غوښتنه کوي چې له مخې هند ته له پاکستان، بنګلادیش او افغانستانه ورغلیو غیر مسلمان کډوالو ته د هند تابعیت ورکول کیږي. دا قانون د دسمبر په 11مه د هند پارلمان تصویب کړی. د آسام ایالت په مرکز ګواهاتی ښار او پلازمینه نوی ډیلی کې پرون مظاهرچانو بسونو، ټرینونو او موټر ته اور واچو. دوی د مظاهرو په سبب په ځینو برخو کې د ټرینونو تګ راتک هم له خنډ سره مخ شوی. د مظاهرچانو یو تنظیمونکي او د مسلمانانو د ساتنې د ډلې په نوم د یو ګروپ بنسټګر ارجیت اشاد قریشی رویټرز اژانس ته ویلي د دین په نوم تبعیض نه مني. موږ آماده یو چې د حکومت هره پریکړه ومنو، خو که چیرته د دین په نوم مسلمانان ځورول کیږي او تبعیض ورسره کیږي دا هیڅ د زغملو نه ده. مسلماني ډلې به د دغو اقداماتو پر ضد پراخ لاریونونه وکړي. مظاهرچان تازه تصویب شوی قانون د هند اساسي قانون په خلاف ده.
د دغو مظاهرو په دوام د راپورونو په اساس پولیسو هم په ځینو سیمو کې په خلکو ډزې کړي. پرون لږ تر لږه څلور کسان د پولیسو په ډزو کې وژل شوي، تر هغه مخکې دوه نور کسان وژل شوي وو. ګڼو محصلینو هم په دغو مظاهرو کې برخه اخیستې. له ډلې د پاپوري په نوم یوې محصلې رویټرز اژانس ته ویلي،
د تریپورا اصلي اوسیدونکي د بنګالیانو د نفوس په خاطر اوس په اقلیت بدل شوي دي. دا یو ژوندی مثال دی. کرار کرار به د ټول اسام اصلي اوسیدونکي په اقلیت بدل شي. موږ هیله من یو چې د هند خلک زموږ لاس ونیسي، موږ ته که بګوان هم راشي او قناعت راکړي دا سند نه منو.
پولیسو په اسام کې د شپې ګرځ بندیز وضع کړی، خو پرون داسې ویل کېدل چې اوس یې لږ محدودیت رفع کړی او په دې سره به مظاهرچیان لا پسې زیات وکولی شي مظاهرې وکړي. د هند کورنۍ چارو وزیر امیت شاه بیا پرون له خلکو وغوښتل چې آرامه دي شي. هغه په جارکنډ ایالت کې یوې غونډې ته وویل، د هند د شمال ختیځ خلکو کلتور، ژبه، ټولنیز هویت او سیاسي حقونه به محفوظ پاتې شي. اسلام پالو ډلو، مخالف ګوندونو، بشري حقونو فعالانو او ګڼو محصلینو او ځوانانو ویلي چې د حاکم ګوند بھارتیا جنتا په خوخه د تابعیت وروستی تصویب شوی قانون د هند 200 میلیونه مسلمانانو د منځوي کولو لپاره د صدر اعظم نریندرا مودی یو هڅه ده. مودی دغه تورونه رد کړي دي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرون یې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پروسه پیل کړه. په ننګرهار او خوست کې په پاکستاني کلداره د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره کمپاین پیل شوی دی. په هرات کې تېره شپه ناوخته درې پولیس د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سوي دي. بلخوا په دې ښار کې تېر ماښام په یوه چاودنه کې درې پولیس او دوه ملکیان ټپیان شول. د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړ چې امریکا پر ترکیې د روسیې د الوتکو ضد د اسکاډ رانیولو له کبله بندیزونه ولګوي. ترکیه به هم دوی ستراتیژیکې پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه ګټه اخلي وتړي. د روسیې د جمهوري ریاست ویان د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د شکېدو لرلید کم اهمیت وګڼه. تبدسل کېده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره اونۍ په واشنګټن کې له امریکایي چارواکو سره وکتل. د مصر ولسمشر وایي په ګاونډي هېواد لیبیا کې د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمن حکومت د ملیشو لخوا یرغمل شوی دی. ګڼو لیدونکو سیمیسونه هم راستولې دي. عبدالواحد مدافق له لوګره په خپل سیمیس کې لیکلي، حکومت هغو خلکو ته چې کورونه د برق د پایو د کیبل لاندې دي د پیسو ورکولو وعده وکړه. هغوی فورمې هم اخیستې، باید حکومت د دوی ستونزې درک کړي. سید احمد عمری له کندهار لیکلي، په کندهار کې د څو ورځې کې چې برېښنا نسته خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د خلکو په کورونو کې اوبه نسته ځکه چې برق نسته او خلک د برق په وسیله اوبه له څاهانو څخه راکاږي. انصار الله حکیمي د لغمان له الینګار څخه لیکلي، په الینګار ولسوالۍ کې د معلمانو د نمرو د ویش ستونزه تر اوسه نه ده حل سوې. دولت د یو څو غاصبانو مخه د ده په خبره چې نسي نیولی. نقیب احمد حسنزی له کندهار لیکي، د افغانستان په محبسونو کې د زندانیانو لپاره د کتابونو د زمینې برابرول د حکومت د ستایلو وړ ګام دی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، که چیرې امریکا خپل سرتیري له افغانستان څخه وباسي کوم اندېښنې وړ خبره ځکه نه ده چې افغان ځواکونه اوس په خپل سر سره کولی سي چې هرې ډلې ته ماتې ورکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، وچې ډوډۍ دی وي خو کاشکې چې په هیواد کې سوله وي. احمد الله له میوند لیکلي، طالبان په افغانستان کې د تریاکو په ذریعه خپل جنگ ته دوام ورکوي. او بشیر حبیبزی د لوګر له ازري ولسوالۍ لیکلي، د انتخاباتو له نتیجو څخه سم د بسوګۍ واده جوړ شوی دی. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي، د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټینې پروګرام.
د انصاف پلاټ کې یو چاغې په سیور شبل او یاغې په سیور شمدې کې روان ورځ تیر شي او ناهیلې به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه ويښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د آزادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سیند. ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ د بېځای شوو کورنیو د یو کمپ نه د الادات په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه کمپ کې ګڼې بېځای شوې کورنۍ میشتې دي او اقتصادي ستونزې لري، خو د حکومت او یا نورو مؤسسو لخوا ورسره کومه مرسته نه ده شوې. دغه ستونزه مو د کډوالو چارو د وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکی
رور نوم د سره
نوم ملک الاداد اصلي د کندهار ولایت د جړی د ولسوالۍ او د چارکستی اوسېدونکی یم. فلن د زاسوی د نامنۍ له امله کابل ولایت بګرامۍ ولسوالۍ پلي شنه چمن د بګرامۍ کې سکونت کو د خیمو لاندې مونږ ژوند دی.
ستونزه مو څه ده؟
ستونزه د جنګو د نامنۍ له امله راغلی یو. دغه اوس دغه کم ماشومان چې مو مریضان دي یا سوی تغذی دي یا سینه بغل سو یا هغه ناولده ناولده مریضی ورته راغلي دي چې ولکه ډاکټران په علاج پوهیږي چې هم پیسې نه لري. کثافات او پلاستیک را جمع کوو، په دغه باندې موږ هغه خپل کتخ پخو یا سوځو، د دغه کچرو د دغه کثافات د دغه کباره څخه موږ ته داسې مریضۍ را مخسوي دي. دا اوس په هر میاشت کې موږ شپږ و ماشومان د لاسه ورکوو، سپینګیري او سپینسري د لاسه ورکوو. مشکل دغه مشکل دی چې موږ د افغان تجارانو ملي تجارانو ورونو څخه او د وزارت امور مهاجرینو څخه او زموږ هغه خیرات بنسټي موسسې چې دي ملل متحد پورې ارتباط لري، نو زموږ غوښتنه دغه ده چې دغه ورونه لکه کم چې دغه دبلیو ټی وزر افغاني زموږ سره په ژمي کې د هر فامیل سره کومک کوي، دغه موږ ته کفایت نه کوي.
کوم هیئت ستاسو دغه کم ته راغلی د کورنۍ وضعیت یې لیدلی او څه سروې کړي؟
یو پلان داسې سروې کړی دی چې موږ تاسو ته ځای درکوو. اول زموږ غوښتنه خو د سرپنا دغه غټ هدف زموږ سرپنا ده. کوم بودیجه چې دی لري په افغانستان کې بهترین مستحق خلک دغه دي، د حیارات سروې دی وکړي، دې تخپل معلومې دي.
په دغه کم کې اوازې د کندهار ولایت خلک وسیږي او د نور ولایتونو پښته
دلته ما سره د لوی پکتیا او د شمال تل طرف لکه کندوز، باغلان، مزار، بدخشان، هلمند، وروزګان، کندهار، زابل، نورستان، لغمان، ننګرهار د دغه مختلفو ولایتو او مختلفو ولسوالۍ جنگزده سیمو نه هم منطقو خلک دلته زما سره وسیږي. دلته ځانونه اچولي دي ځکه چې د هر کور هم شهید ور کړی دی، د هر کور هم معیب ور کړی دی. د چارګان دغسې د ډوډۍ د خوړلو توان نه لري.
ښه، پخوا د سروې ځینو ټیمونو ویلي وو چې کله چې دوی د بېځایه شوو کورنیو دغه کمپونه سروې کړي، داسې کورنۍ هم پکې موندلي چې کورونه لري، اقتصادي وضعیت هم ښه دی، خو د مرستو د ترلاسه کولو په خاطر دغه کمپونه ته راځي او ځانونه رجستر کوي، او د سروې ټیمونه چې دغه وضعیت وویني بیا په هغه کم شک کوي او مرستې ورسره نه کوي. آیا په ځینو کمپونو کې داسې څه شته؟
شته، داسې کسان هم شته په چادریو کې را وځي د پاخه تعمیرانو نه چې دلته کورونه لري. د دغه مهاجرینو او د دغه داخلي بېځایه سوو دغه د خیمو لاندې چې ژوند کوي، د دغه غریبانانو په رس کې لغته وي یا جنجال جوړوي یا شرارت کوي په کوڅو کې په ډلو ډلو پسې، هغه کمه موسسه کمه انجو چې راځي دلته د دغه مهاجرینو سره کار کوي یا یو څه خبره په دغه انجینرانو ټیمانو کې مسته. موږ شل ځلې ورته ویلي دي چې وروره کور یې ونه ګورې، کور ته دننه ورنسي، فامیل برابر نه وي، هغه نوم ملک.
څومره وخت کېږي چې په دغه کم کې اوسېږي؟
ما څلور کاله پرس ول او داسې خلک شته چې دغه پرون نه ورمه ورځم راغلي دي د جنګ له وجې څخه.
ښه، ستاسو ستونزه به له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د کډوالو چارو وزارت لوایان دو د رسنیو له مشاور ښاغلي سید باسط انصاري سره شریکه کړې ده. انصاری صاحب د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ د بېځایه شوو کورنیو له یو کمپ نه د الادات په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه کمپ کې ګڼې کورنۍ میشتې دي، اقتصادي ستونزې هم لري او هوا هم ورځ په ورځ سړیږي، خو دوی سره د حکومت یا د مرستندویو مؤسسو لخوا کومه مرسته نه ده شوې. په دې حصہ کې ستاسې پلانونه څه دي؟
مننه. په څه کال کې د کډوالو چارو وزارت سروې چې ترسره کړي دي د مجموعي په توګه 2019 کورنۍ ته کومکونه ترسره کوي چې موږ ویلو شو 2000 کورنۍ د کډوالو چارو وزارت لخوا کومکونه ترسره کیږي، هغوی ته او 1000 د ملي او بین المللي نهادونو په همکاري سره دا کومکونه ترسره کیږي، او موږ ویلو شو چې 250000 کورنۍ چې موږ ورته پام کلرو چې د جهانی بانک لخوانه یا د اروپایی اتحادی لخوانه باید کومکونه نورم زیاد شي او کومکونه ترسره شي چې دا ټول سرویسي وی کورنۍ ته چې د مجموعي په توګه 15000 کورنۍ ده، موږ وکولای شو چې په جمعي کې هغه ته کومکونه ترسره کو.
انصاری صاحب، دا خو یو عمومي پلان ده، خو په ځانګړي توګه کوم پلان چې د کډوالو د چارو وزارت دغه بې ځای شو ته ترتیب کړی هغه کوم ده؟
کډوالو چارو وزارت له خوانه 2000 کورنۍ ته نقدي پیسې ورکول کیږي، خو ستونزې ډېر دي او امکانات وزارت سره ډېر لږ دي.
دغه موسسه چې دغه پروګرامونو په پلي کولو کې تاسې سره مرستې کوي یا ژمنه کوي هغه کوم دي؟
بین المللي مؤسسه ده، لکه اکید مؤسسه ده، اوچا، داکا، یونیسیار، آیوی، موزین، نور مؤسسه ده چې د کډوالو چارو وزارت په څنګ کې ولاړ دي او دوی کومکونه پروس کالم او مخه هم ترسره کړی او اوس هم د کډوالو چارو وزارت په څنګ کې ولاړ دي او هغوی دا ژمنه لري چې شکل کې دغه ټول کورنۍ ته سروې ترسره شوي دي، هغوی ته کومکونه ترسره کوي. او په کابل کې هم ځینې کمپونه د بېځای شوي کسان ده، زموږ افغانان چې د ننګرهار او ځینې نور ولایتونه کابل ته راغلي دي، هغوی ته هم کومکونه ترسره کیږي.
انصاري صاحب، د بګرامیو د کمپ دغه بېځای شوي کورنۍ هم په دغه پروګرامونو کې شامل دي چې مرستې به ورسره وشي؟
بالکل، یوازې په کابل نه، په ټولو ولایتو کې سرویس ترسره شوی دی. په 3 ولایتو کې، مخصوصا په هغه ولایتو کې چې زمونږ افغانان دین او عواملو لخوانه دوی بېځای شوي دي، لکه جنگونه ده او حوادث طبیعي حوادث ده او ځینې نور عوامل ده چې هغوی بېځای شوي دي. یوازې په کابل نه، په ټولو ولایتو کې دا د بګرامي کمپ، ځینې نور کمپونه په کابل کې میشته، هغوی هم په دغه برخه کې سروې کې شامل ده او کومکونه چې ترسره شي په شمول د کابل په ټولو ولایتو کې دا کومکونه ترسره کیږي.
انصاري صاحب، دا مرستې خو پخوا هم له بېځای شوو کورنۍ سره شوي، خو ځینې شکایتونه هم وو، او هغه دا چې ځینې کورنۍ شکایت کاوه چې مستحق او غیر مستحق په پام کې نه نیول کیږي. په دغه پروګرامونو کې د شفافیت په حق له څومره ډاډ ورکولی شي؟
مخکې دې نه چې کومکونه ترسره شي، اول به خامخا د کمیټې حالت اضطرار له خوانه چې په هر ولایت کې خپل د ولایت محترم والی سي مسؤلیت لري، دغه کمیټې مشرتابه ځینې نور دولتي ارګانونه ده چې په دغه کمیټه کې سهم لري، لکه کډوالو چارو وزارت ده، د طبي حوادثو وزارت ده، او جامع مدني ده، په دغه برخه کې شورای علما ده. د ټول دغه کمیټه ابتدا تر سروې ترسره کوي او بیا وروسته او پیژندل شي کوم افغانان چې بېځای شوي دي، کوم کورنۍ مستحق ده، او بیا وروسته دوی گزارش ورکوي مرکز ته، او د مرکز نه په دینه بین المللي مؤسسات لخوانه ټول په همغږي او همکاري سره دا کومکونه ترسره کیږي.
د انصاف په لټه کې.
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ د بېځای شوو کورنیو له یو کمپ نه د الهادات په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې په دغه کمپ کې ګڼې کورنۍ اوسیږي خو مرستې ورسره نه دي شوي، او د کډوالو چارو د وزارت د خپرونو سلاکار او ویاند ښاغلي سید باسط انصاري ازادي راډیو ته وویل چې پلانونه ترتیب کړي او له دغو کورنیو سره به مرستې وشي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو او دوستانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. دوستانو د نن ورځې خبرونه بیا هم په یو ښه خبر باندې یا په یو ښه زیری باندې پیلوم چې هغه دا دی چې زموږ یو دوست خپل ورک ورور د همدې خبرونې له لارې پیدا کړی دی او کور ته ورسېدلی دی. نو د ورور موږ ته پیغام رسولی، مننه یې کړې ده. د ده پیغام به د ده په ژبه واورو چې د زابل ولایت خیر است ولیدی.
سلام علیکم، زانور الدین د زابل ولایت د شو ولسوالی څخه د صفاتما کیم. زما یو ورور چې وکاله کی ورکو دای واچ ممخ کی ما ازادي رادیو ته زنګ ورې د یو چاماته لکندار زنګ راو ولای. تا ورور د لیک یو شرکت کی کار کوي، نو کولای شي ورته راشي. بیا زوارم هغه د غازو شرکت وو، دورې مې ورور پیدا شو، ما کورته راوځي. له ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه.
ستانه هم مننه کوم ګرانه وروره چې ستاسو ورک سوی عزیز په خیر پیدا سو او کورته مو راوستئ. خو دوستانو، دغه دوست موږ ته دا هم ویلي وو چې د خپل ورک سوي ورور د موندلو لپاره یو نیم لک افغانۍ انعام شی وو، او دا یې ویلي دي چې غواړي چې هغه ازادي راډیو ته ورکړي. د دې خبرې په خاطر باندې زه غواړم یو وضاحت ورکړم چې ازادي راډیو هیڅکله د دغسې کسانو د او یا هم د هر بل پروګرام په بدل کې د پیسو غوښتنه نه لري. ازادي راډیو یو غیر انتفاعي اداره ده، او دا پروګرام مخصوصا د ازادي راډیو د هغو بشري پالیسیو یو برخه ده چې غواړي چې د افغانستان د خلکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. دا د ازادي راډیو پالیسی نه ده چې د خلکو څخه پیسې وغواړي. البته که تاسو د خپل ورک عزیز د پیدا کېدو لپاره انعام ایږدي، نو هغه کولای شي چې هغه ستا چې ستاسو عزیزی در پیدا کړی دی او کومک در سره کړی، البته به هم خپل خوښه مو د کومغه ته ورکول هغه ستاسو کار دی، شخصي کار مو دی. ولې ازادي رادیو هیڅ کله پیسې نه غوښتي او نه غواړي. ورته به هم یو بل اوریدونکو ته چې د هلمند ولایت خی پیغام رسولی دی، هم وایي چې د دوی پسې مکی یو کس موندل سوی دی، او دغه د خپلوانو اسان څخه پښتنه کوي چې په خپل ورک پسې ګرځي، نو د ته دی زنګوي. راځي د دې خبرو.
السلام علیکم، زه محمد د هلمند ولایت د جریسه ولسوالۍ آزادۍ راډیو اوریدونکو ته دا پیغام پیغام. څلور کال کېږي استاد دې د خپل نوم دولت یادې، د خپل نوم صدر الدین یادې، د ورور نوم ظفر خان یادې، د بل ورور نوم ابراهیم یادې، منتقه تخار یادې. هر څوک چې اړه معلومات لري یا کوم قریب زما زغ او رزما سره په دغه شمیره باندې تماس ونیسي. سپر څلور ایا یو پنځه شپږ سپر پنځه ویش نارا یو اربیا وایم. سپر څلور ایا یو پنځه شپږ سپر پنځه ویش د ازادي راډیو د کارمندانو ته هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه لال محمد اکیار مډیکم د لشکرګاه شاره نیولې ده. یو مسلمان ورور ولی وای چې زما ورور دی، دا تاولا په نامه دی. نو دلته موږ پیدا کړی دی، دا درې هفتی کېږي. وایي د پلار نوم یې محمد جواز دی. هر مسلمان ورور کې په نو غواړي چې زموږ سره تماس ونیسي. زموږ د اړیکو نیولې شمېره ده 0101 4 3 شمېره بیا وایم 0101 4 3 دا ازادي راډیو نه مننه.
السلام علیکم، زین وارث سره خیل د کابل ولایت د ساوز نه ولته کس د مزرو د مچا په نام میګي د کلاب نوم یې میانو ده. وای شدا څه پیدا کی د ما سیر پوش لري دا څه ته سو اچا نه سو پنځه پنځه د سوو بل اړیو شنه نه څه ته سو سپروایا پنځه سو اته تل کوي بل شنه نه څه ته سو دې سی سپر سپر د خدای په امر.
مله السلام علیکم، عبدالبشیر هم د بالا مرغاب نه تماس نیولې دي. دلته یو د پارت په نامه د ګور محمد د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د کلاتی د کلاتی د کلی د دغه شوی وای زړه کلاتی د کلی ما د درې کال کیږي چې د بالا مرغاب ولسوالۍ تر غلې دلته څه تو ورته کیږي. څه پښتنه نه کوي بالا چاته نه مانیږي. دې په کارو کې څه کوي اسار سم کار نه کوي. در محمد نمیږي د عطا محمد زوی دی د کلاچی او د کلی دی د هلمند ولایت دی. عزیزان یا کومان غواړي معلومات ترلاسه کړي زما په دغه شماره دې زنګ ووهي.
0505025
په دغه شماره دې تماس ونیسي زما معلومات ورته کوم. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111415.
دوستانو د خبرونې د جوړښت سره سم به اوس تاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مانو محمد اسلام زاد ورو په نوم نه خان مشهور رحمت شاه د لاسکار کې د کندهار له د نیمه هد اسلام جو څخه نه برکت شو د کار تو پر من مات لري په دغه د نس نورو مستعلی په ونس سره یا څه څه د شپې ته نو د څه د مختز د دې د خوشاله السلام.
وعلیکم السلام. وزولی محمد یم زما یو محمود دی ماما می کیږي ورته د قاسم او د ابراهیم ورو دی. نو کار چا په دغه سپین کالی دی تور کوټه دی او ګردی رښینه پر سر د کار چا پیدا کړی دی. موږ سره پر دغه شمیره باندې اړی کوم چې څه پر و اته څه پر شپږ څه پر اته شپږ پنځه پنځه خپل شمیره دی ترلاسه کړي.
ما یو انډیوال دی احمد بدین میږي د ګل مکتبه سماری کني ولید کچې دې ما دا رغاو یا د څه د فارمر مات لري. نو پر دا لمبر دې ما سره تماس نیسي چې پر وخت او شل ناچا پر درې پر دا لمبر دې ما سره معلومات کړي ومنه.
السلام علیکم. در شه احمد په نام هم دلی اجیا سره نی د ازادي سره اړیکه ټینګه کړه ده. زما دا کازی دی د مدمر په نامه دی چې دا یو نه شي چې ورکسوي دی او د سردار کازی دی د اکاګانو معنی دی د یو نوم قادر کازی دی د جزایر کازی دی د سلام کازی دا تلي اجري او چې دوم کې دی یو نه شي چې ورکسوي دی هر چا د استعمال مرسته په دغه شمه دی چې په هوا چې په هوا یو څه دا واره وو بیا په اخیری کې دوه څلور دغه شمیره ده. هر چا کې لیدلې باید مشتجي تماس راشي. السلام. هر چا کې پیدا کې چې زنګ راټوي خپل شیرینی دي در لاسه کې مشتجي زنګ ووي هر شی چې غوښتي. السلام.
بله السلام علیکم. زه عبدالخالق غرنی د هلمند ولایت د بولان له سیمې زما درکوم. زما یو د خاله زوی دی د نظر په نامه دی د ځانونو څو اتلو څو کالو په شاوخوا دی د اعصابو تکلیف یې درلود د کوره چې وتلی دی د دوې درې ورځې کېږي چې مبارکه دی نو بیا کور ته نه دی راغلی. که هر مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شپېره دې زور سره اړیکه ونیسي 0000420200 تکرار 0000420200.
السلام علیکم. آگاہی گریم د کندهار ولایت د پنجوایی ولسوالی د مشتان سنگ زنگ والی دی. ما یو انډیوال دی چې اصلي نوم یې عبدالجان دی چې مشهور په زمبک دی. درې څلور کاله کېږي چې ورک شوی دی. کدی خپله دا اعلان نه اوري یا څو د پاره معلومات لري زما سره په دې شمیره تماس ونیسي
0000420
پر سر ده کل کل مغزه کجیجی بس ده چن یو مچک سی پشه سر بندیجی ده ساخان ده چمتال دولو سواله یم ناغ خبر سته سر تلپون پکر شیه ما ده سر کومی داغ نخشی لری تور لنده سره دی که ده داغ معلومات پچه سره ایز ما داغ شماری دی ده مساز دوی دی ده غالک د پلار پښتنه یو سړی جنې وکی د پلار نوم ورته اخلي د نوشار د کلی دی دغه مشماری دی 02 3 0 8 3 2 9.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا ازادی رادیو ټول کارکونکو ته دې زما سلامونه ورسیږي. او زما دغه پیغامات په شو وړیا ډول سره نشته چې زه هم د روزګان ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ د شیخ مولوی عبدالخالق صاحب زیم او د پیروز د کلی او وسیدونکو یم. او اوس حالن په علمون کې خراب لرم او زما دوړنی خوریان دي چې راڅخه ورک دي او ډېر وخت دي پد خیرات نشته. یو نور الباقی نه دي یو فضل حاجی نه دي کدی چیرې د زما زغ هو وری دي نو دي دي ماته پر دغه شمیره باندې زنګ وهي 0 2 0 2 5 4 0 4 8 پر دغه شمیره دي ماته زنګ وهي او دی هم دی د خاص روزګان او ز یو زلی بیا شمیره تکراروم 0 2 0 4 0 4 8 دغه زما شمیره ده. په دغه شمیره دی بیز ما سره اړیکه ونه شي او دا ډیر وخت کیږي چې زما سره معلومات نشته. والسلام.
السلام علیکم. زه د ویډیو ټول کارکون کوریدم. السلام علیکم. صفات الله جان سلام عارف می د مرکز لشکر جان نه ولې زما یو بل څه ورته دا که زمې دي د دې نش کید هر چاته معلومات په دغه شمیره زما سره اړیکه ونه شي 0 2 0 2 5 0 8 0 4 خدای په امان.
ہلو السلام علیکم. ز پردلا محمدی د زابر ولایت د شمول زو ولسوالینا درڅخه په تماس کیما. زما یو ورور د 2 کاله کیږي سره درکه دی. زما دا ورور کا هر چاته پته وی ماته دې په دوه شمه روزانګو وهي سپراویا یو پینځوش پویش سپر نشپال.
السلام علیکم. آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو چې زما سلامونه ورسېږي. بعد سلام په ویش کې زما یو ملګری دی اکرم په نامه. زه فایل ورته وایم چې په دې هیله ماته زنګ ووه په دغه نمبر 0 2 0 8 0 9 2 3 4 5 6. هیله نمبر یو ځل بیا
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سره کاجی هغه چې سره رښتینی ده په پوری سمپالیا په شادي کې هر څا ورو لیدلې په دغه شمیره د موږ سره اړیکه چینه شي سفر و بیا سفر و پنځلس یو پنځلس درویش په پای کې درویش هغه لمبار دی هر چا چې لیدلې موږ ته په دغه شمیره باندې معلومات راکړي. السلام علیکم.
سلامونه له ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته وایم چې محمد خوشحال نن له هلمند ولایت څخه ما زموږ زوی دی د اوت په نامه دی د دې کیسې د ورکړې د صدراران کې او که څه ملک نه ځان معلومات لري دې خپل ځان ځان له ازادي راډیو د لښکرې په دې شمیره د نور سره اړیکې ونیسي چې تر اوسه نه سلیش یا بولس د ورنه نه لري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ مرکز تقریباً
ستاسو دی هم په مخه شي او مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو پیغامونه راستول دي. موږ به په امانت سره درته خبرو هر اونۍ او تر بل خبرونه پرې تاسې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.